د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د طالبانو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په قطر کې د سولې په راروانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه ګډون کوي، نه د حکومتي استازو په توګه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد سپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام هم اوریدای شي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره کار کوي. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې نن پنځمه ورځ ده چې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د وختو رپورټونه هم ورکړل شوي. او ایراني چارواکو د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه ښارګوټو او کلو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره کار کوي. موګیرینی دا خبره نن په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا په غونډه کې وکړه.
We've been working very closely together with our American friends to prepare the ground.
دا وای موږ لغپلو امریکایي دوستانو سره ل نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړو. زه څونه مخکې په کابل کې هم دا به د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې د هغه اقدامات ملاتړ وکړي چې اروپایي ټولنې د دې بهیر سره د مرستې لپاره کوي. فدریکا موګیرینی دوونه مخکې په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول چارواکو سره وکتل او د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغان حکومت ته حمله تړ وکړ. وسلوالو طالبانو تر وسله افغان حکومت سره د هر ډول مخامخ او مستقیم خبرو کول رد کړي. ملخو د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی اساسي د حکومت د استازو په توګه برخه واخلي، نه د شخصیتونو په توګه. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوې اعلامیې کې ویل شوي وو چې د دوحې په غونډه کې که افغان چارواکي برخه اخلي نو یوازې دي د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. خو د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان رسیال فریدون خوزون نن ازادۍ راډیو ته وویل
او د حکومت دریز دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
تمه ده چې د قطر غونډه به د اپریل د میاشتې په 14 او 15 نیټه جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر دغه غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره هڅه ده. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې نن 15 ورځې پوره شوې. په دې جګړه کې دواړو خواوو ته درانه تلفات اوښتي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي په بالامرغاب ولسوالۍ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 12 سرتیري وژل شوي. د دې 12 سرتیرو په وژل کېدو سره دغلته په وروستیو 15 ورځو کې د وژل شوو افغان سرتیرو شمېر 30 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي پر یادو سربیره په دې جګړه کې 10 اردو سرتیري او 40 پولیسو سرتیري ټپیان شوي هم دي. دفاع وزارت همدارنګه وایي په دې عملیاتو کې نږدې 100 وسلوال طالبان هم وژل شوي. په سلګونو طالب وسلوالو د تېرې چهارشنبې په ورځ ناوخته د بادغیس پر بالامرغاب ولسوالۍ برید وکړ او څو امنیتي پوستې یې ونیولې. افغان او ناټو ځواکونو د شنبې او یک شنبې په ورځو په سیمه کې هوایي بریدونه هم کړي دي. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی. اخوا د جوجان ولایت څخه بیا په یو خبر کې ویل شوي چې د کوشتېپي ولسوالۍ د ترکمن قدوق امنیتي پوسته تېره شپه څو ځل د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. په دواړو پیښو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. ایراني چارواکو د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه ښارګوټو او کلیو د خالي کولو امر کړی چې دا سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د مارچ له 19 نیټې څخه د ایران زیاتې سیمې د درنو ورښتونو شاهدانې وي. د دې هېواد د 1.5 ولایتونو څخه په په شپږ ولایتونو کې راوتلو سختو سیلابونو سلګونه کلي او ښارونه ځپلي. په دې سیلابونو کې تر اوسه لږ تر لږه د اویا کسانو د وژل کېدو پخلی شوی. د خوزستان تیل تولیدونکي ولایت تر ټولو زیات سیلابونه ځپلی. د دې ولایت والي غلام مرزا شریعتي د ایرنا دولتي خبري اژانس ته ویلي، شپږ ښارګوټي باید هر څومره ځل چې ممکنه وي خالي شي، ځکه د ده په وینا حکومت غواړي سیمې ته له یو شمېر نږدې بندونو څخه اوبه خوشې کړي. شریعتي ویلي، ژغورونکي ډلې د دې ښارګوټو اوسېدونکو ته نږدې سیمو کې سرپناوې برابروي او هلته انتقالوي. په ایران کې روسي سیلابونه په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بلل شوي او په ځینو سیمو کې خلکو مظاهرې کړي او د سیلابونو په وړاندې د حکومت د ژغورنې عملیات ناسم او ناکافي بللي. اخوا په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې. حمله د یمن په پلازمینه کې شوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او خبرې اترې خپروو. طالبان وایي چې د قطر پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه برخه اخلي، خو حکومت وایي چې په دې غونډه کې به د حکومت په توګه ګډون وکړي.
د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي بیا د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
دا مسله به د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په هلمند کې د هغو کسانو د غوراوي بهیر پیل شوی دی چې د سولې په مشورتي جرګه کې به برخه اخلي.
که چیرې وړ کسان انتخاب شي، زموږ په مشورتي جرګه کې به د سولې په اړه ډېر مهم رول ولوبوي.
په نورو موضوعاتو کې، په پکتیکا کې مدني فعالان چارواکي تورنوي چې د ولایتي بیارغونې د پخواني مرکز وسایل او تجهیزات د کبار په بیا بهر ته قاچاق کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته، اجرایه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو که د دوهې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. له بلې خوا د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوهې په ناسته کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولای چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره وګورو او تر کوم عنوان لاندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي بیا د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سولې لپاره رامنځته کېږي د هغې نه استفاده وکولی شو او
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تېره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریس ته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. دې ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلې، خو شرط یې دی چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلی داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، دا د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کېږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ وکولای شو هغه رسمي مذاکرات ژر تر ژره پیل کړو.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یوځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړي چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي د قطر پر روانو خبرو کې د حکومتي چارواکو شاملېدل او له هغو سره د طالبانو مخالفت نه کول یو لوی بدلون ګڼي. ښاغلی اعظمي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د طالبانو په وروستي بیان کې دا خبره چې دولتي چارواکي باید په دې غونډه کې د افرادو په توګه ګډون وکړي نه د چارواکو یا د حکومت د استازو په توګه یو سیاسي اقدام دی. له اعظمي سره اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی.
کسان اول باید اعلان شوي نه وای، څنګه هاي حساسیت راپورته کړی نه وای، زه فکر کوم دا صحیح و چې مثلا دولت دا پلاوی جوړ کړی وای، بیا د غټ سیاسونو په ګلیس کې استولی وای او ته مذاکرات شوي وای، نو دا به طالبانو ته هم له رسانه پر دی وای چې مثلا خپل افرادو ته به ویلی چې موږ دولت سره ندي کتلي، یا کلن دا په میډیا کې نه وای اعلان شوي. اوس چې زه فکر کوم اکلن طالبان دا مني، دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم تر فشار لاندې دي د امریکا د طرفه، چې که مذاکرات طالب او امریکا تر مابین مخته دي شرط پیدای چې باید دغه خلکو سره دی وګوري د افغان دولت د پلاوي سره چې د سیاسونو په جمع کې راځي. نو زه فکر کوم دا د دواړو خواونه یو مثبت تغییر دی، مګر زه فکر بیا هم نه کوم چې دا د مذاکراتو کې ډېر رول ولوبوي تر څو چې دغه ټیم یا پلاوی دا کوچنی ټیم په قطر کې پاتې شي او هلته د طالبانو سره روزمره خبرې وکړي. زه فکر کوم په یوه ورځ او دوه ورځو یا
کسان چیزی مثلا دغه مختلط پلاوی چې تسهیلاتی پلاوی دی د سولې د خبرو لپاره زمينه ساز دی، مثلا چې وروسته لغې مرکچی پلاوی زی به مرکچی پلاوی خبرې کوي لاغوې سره، نو که په دې کې د حکومت کسان هم شته دي او د طالبان غوښتنه ده چې دوی د حکومت په استازیتوب خبرې نه کوي او خپل شخصي نظریات دی، فکر کوي چې د به نتیجې ته مثلا ورسیږي تر دې ته چې مثلا یعنی هغه لازم تسهیلات چې دوی وایي دا به رامنځته شي.
زه په دې باور یم چې طالبان پر دې ښه پوهېږي چې دا افراد راځي دا د دولت نمایندګي کوي، که طالب وغواړي که ونه غواړي، خو دا یو نوه ځان ته دغه یو بهانه لټول دي چې ووایي چې دا دی دا موږ په شخصي لحاظ باندې ګورو. زه فکر کوم دا مفید دی، مګر دا پر دې پورې تړاو لري چې د دغه پلاوي خبرې د طالبانو سره په څه ډول کېږي، په هلته به یا امریکا بیا وجود ولري که ونه لري، چون چې طالبان ته هم باید د امریکا فشار پر راولي کچیر غواړي چې د امریکا او د طالبانو مذاکرات کې پرمختګ راشي، نو دوی باید د افغان دولت سره کښېني
او د افغان دولت د خپل وظیفه اجرا کړل چې قیمه وټاکي او د وزیر طالبان سره خو سوال دا دی زما زچ تر کوم اندازې پر فکر کوم او خبرې حالات لا هم پیچلی دي کچیر په سوله کې پرمختګ رانیسي دولت ځینې اقدامات ته دغه کړی دي چې اختار یو کړی چې دوی به دا کوي او هغه مثلا تر یو اندازې د قطر پورې هم تړلې دي نو زه فکر کوم
طالبان موضوع اور بند ہر ارض کسان وجل کی مثلاً دیکھو ہم اخوا ہم نو خبر ہو دوام لپارا ٹیم لی گی مثلاً ٹیم تا کی لا کل پتہ خبر ہو کہ فکر نہ کہ پتی موضوع باندھے ہوکڑ وشی سر
د طالبان د نظر د فکر کوي چې د اوربند مسله اوس لا ډیر وخت دی چې اوربند لانیږي طالب اوربند کوي نو دا په مذاکراتو کې طالبانو موقف ضعیف کی مګر زه د دې نظریې سره کتن موافق نه یم هر څونه چې ژر کېدلی شي چې د افغانانو وژنه ودرېږي دا د ټولو په خیر ده
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي او چې د قطر پر روانو خبرو کې د افغان حکومت د ګډون د احتمالي ګډون په اړه په شاوخوا مسایلو خبرې کولې.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې اړوند راپورونه د خبرونې په دوام کې نور هم لرو. خدا شیبه د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. په جلال آباد ښار کې یو چاودنه شوې ده. د جزئیاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته خو شاه محمود شینواری به راته ووایي چې هلته څه پېښ شوي او آیا دا چاودنه تلفات هم لري که نه. شینواری صاحب
بلې صاحب نن غرمې وړاندې د جلال آباد ښار درېمې ناحیې په سیمه کې د سړک غاړې مین چاودنه شوې ده چې د ولایت وینا توله خوږیاني په وینا باندې په دې پېښه کې یو ملکي کس وژل شوی دی، یو پولیس زخمي دی او دوه تنه نور ملکي وګړي هغه زخمیان دي.
بله، چاودنه په کومه سیمه کې دقیقا شوې ده؟ یعنی په چا باندې هدف څوک و دا معلومات شوي؟
ټول معلومات د جلال آباد ښار درېمې ناحیې په سیمه کې دغه چاودنه شوې ده چې د سړک غاړې مین و، خو د دې پېښو مسؤلیتو څه پورې چا نه دی اخیستی. نن نه یوازې چې دا نن چاودنه شوه، دغه څو ورځې سر په سر د جلال آباد په ښار کې ځینې دغه سړک غاړې او د مقناطیسي دغه چاودنې کېږي چې تېره ورځ هم د جلال آباد ښار دغسې پېښو شاهد و، خو تر اوسه پورې هېڅ وسله والې ډلې دغه چاودنو مسؤلیت هم نه دی اخیستی. ولې ځینې شنونکو سره چې موږ دغه موضوعات شریک کړي دي د هغوی په وینا باندې چې وسوال ډلې چې دغه مسؤلیت د چاودنو نه اخلي، دغه اواز لرونکي او ځینې چسپکي مینونه او دغه چاودنې چې دي دا د مافیا دي، ځکه په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د غصب د خپلسر واډو او ځینې نورو برخو کې د ولایتي ادارې د خونه جدي اقدامات پیل شوي دي چې په وړاندې خلک راپورته شوي وو. د دوی په وینا باندې په لوی لاس منس یو ډول کېږي چې په ښار کې دغه د نامنۍ وضعیت یو ځل بیا هم د خلکو ذهنونه خرابه کړي، خو لا اوسه پورې هېڅ کوم ډلې د دغه پېښو مسؤلیت لا نه دی اخیستی او نه کوم هدف معلوم و چې اصلي هدف یې څوک و.
شنواره سبیا و کلند جواب را کوي لطفا. تر اوسه پورې تاسو خو ویلې چې کیدای شي دا احتمال چې وی چې احتمال دا چاودنې باغ کسان کوي چې غوړي یو څه مزاحمت دی ولایتي ادارې پر وړاندې جوړ کړي، مګر په مجموع کې دغه چاودنې چې په ورسته یو څو ورځو کې تاسو یادونه وکړه خاص اهداف لري؟ یعنی د پولیسو پوستې یا د امنیتي ځواکونو قطارونه، پوځي قطارونه، یا داسې کوم خاص افراد متنفذ کسان هدفي وژنې، داسې کوم شی شته او که ګډې وډې بې هدفه چاودنې دي؟
بې هدف ځکه دي چې یو چاودنه چې دا ورمه ورځ چې د جلال آباد ښار د مخابراتو ملنګان واډ سره یو ملي بس سره شوي چې هلته ټول ملکي خلک وو، واپسې بله چاودنه وشوه چې په هغې کې یو ماشوم او څو ملکي کسان زخمیان شو چې هغه هم د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند وه. نن چې کومه پېښه شوې ده هم د جلال آباد ښار درېمې ناحیې سره شوې ده، په دې کې ملکی خلک طرفات ضرر چې رسیږي عام خلکو ته رسیږي اکثره یا د کوم دکان سره یا په چوک کې او یا هم د سړک غاړه کې د دې نه پرته ځینې چاودنې شوي چې هغوی به هېڅ تلفات نه وي لرلي چې تېره ورځ د چرمیترې په سیمه کې هلته هم تلفات وو دوه چاودنې وشوي چې یوې کې تلفات لرل یو څو کسه زخمیان وو درې تنه چې هغه ملکي وګړي وو ولې بله چاودنه چې وشوه هغه صرف اواز لرونکی به مو چې د خلکو ذهنیتونه به ګډوډ کړي موږ ځینې خلکو سره د دې چاودنو په تړاو باندې چې وغږېدلو چې هغه مدني فعالان یا شنونکي دي هغوی په همدې فکر باندې وو چې اکثره دغه چاودنې به چې کله کېدلې نو وسلوالو ډلې به مسؤلیت اخیسته ولې دا ځل دغه چاودنې چې یو اونۍ په جریان کې چې کېږي د دې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د هغوی په نظر باندې ممکن دا هغه د مافیا واوسي چې په وړاندې ځینې اقدامات ترسره کېږي ځکه په دې وروستیو کې چې کله ننګرهار په ولایتي ادارې کې
مننه شینواری صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې په جلال آباد ښار د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې د یو ماین د چاودنې په اړه جزئیات راکول ورزو د سولې اړوند راپورونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري ته چمتو ده فدریکا موګیرینی اوبخی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسلې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له پیل مخکې وویل دا ټولنه او امریکا په ګډه د بین الافغاني خبرو لپاره د امکاناتو پر برابرولو کار کوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا بیا د هغه پریکړه لیک مسوده خپره کړې ده چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن بحث پرې وکړي رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی وایي دا ټولنه او متحده ایالات په ګډه کار کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي میرمن موګیرینی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسالې په اړه د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې وویل
موږ له خپلو امریکایي ملګرو سره له نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړو زه په خپله هم څو اونۍ مخکې په کابل کې وم دا به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې هغه اقدامات تایید کړي چې اروپایي ټولنه یې د دې پروسې د ملاتړ لپاره کولای سي
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی دوه اونۍ وړاندې په کابل کې وویل افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې له پروسې او بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د هغه پریکړه لیک مسوده خپره کړې ده چې ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پرې نن په لوکسمبورګ کې بحث وکړي په دې مسوده کې راغلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید څومره ژر چې کېدای شي د سولې مستقیمه خبرې پیل کړي اروپایي ټولنې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانستان خپلواکي مځکنۍ بشپړتیا او د خلکو کرامت تضمینوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د خپل پریکړه لیک په مسوده کې ویلي د دې لپاره چې د افغانستان د سولې پروسه پراخ بنسټه وي په لاندې برخو کې همکاري ته چمتو ده د امنیتي ارګانونو په ګډون په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د ښکېل خواوو د غوښتنې په صورت کې د سولې د پروسې د زامن رول لوبول په ټولنه کې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو د مدغم کولو په برخه کې همکاري او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په برخو کې همکاري کول د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له رول هم ملاتړ څرګند کړی دی په مسوده کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټه وي د افغان حکومت لخوا تایید شي تاوتریخوالی کم کړي له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریزم د ګواښ مخه ونیسي د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا وایي دا اتحادیه د سولې د دغه شان یوې پروسې د عملي کولو لپاره سیاسي او مالي ملاتړ ته چمتو ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغو کسانو د انتخاب بهیر روان دی چې په کابل کې د سولې په مشورتي جرګه کې به ګډون کوي که څه هم په دې جرګه کې د هر ولایت د ګډونوالو شمیر معلوم دی خو د ظرفیت او وړیا معیارونه یې تر اوسه نه دي ټاکل شوي له هلمند څخه د مشورتي لویې جرګې د استازو د انتخاب پر بهیر یو لړ نیوکې هم کیږي په دې اړه جزئیات الیاس دایره کوي
تر شدیدو امنیتی تدابیرو لاندې د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو د انتخاب په موخه ډلې ډلې خلک راځي. په ښکاره خو د لشکرګاه په شمول د ګرشک، نادالي، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو د یو شمېر سیمو خلک دغه جرګې ته خپل استازي انتخابولی سي، ځکه نورې ولسوالۍ یا خو د طالبانو په ولکه کې دي او یا یې په یوه ډول تر نفوذ لاندې دي. د خبریالانو په شمول که هر څوک د ځان سره اصلي تذکره ولري، د خپل استازي په توګه یو نفر ته یوه رایه ورکولی سي. د وی او ای آشنا تلویزیون خبریال عمر المر وایي هیله لري چې خلک د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو په نوم وړ کسان ولیږي.
که چیرې وړ کسان انتخاب سي، زموږ په مشورتي جرګې کې به د سولې په اړه ډېر مهم رول ولوبوي، نو په دې کې خبریالان هم رایه ورکولی سي. او دا ډېر ښه خبره ده چې خبریالان په خپل انتخاب کې ډېر دقیق دي، وکولی سي چې داسې یو شخص انتخاب کړي چې د سولې په مشورتي جرګه کې یو رغند رول ولوبوي او د راتلونکي سولې لپاره ښه ښه پلانونه ورکړي.
حکومت ویلي دي دغه جرګې ته چې د راتلونکي څور میاشتې پر 9 نیټه جوړیږي، د ټول افغانستان څخه 2500 کسان وربلل سوي دي. د دې جرګې د مسلمانو څخه عمر داودزی د شنبه په ورځ د طالبانو هم وغوښتل چې دغه سیمو خلک جرګې ته ورپرېږدي چې د دوی په ولکه کې دي، خو په دې اړه د تصمیم خبره او یادا چې طالبان به تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي کنه جواب نه ده. د کرزي په نوم لوبغالی کې چیرې چې د سولې د مشورتي جرګې لپاره د استازو انتخاب په موخه خلک راټول سوي دي، لا هم د هغه د وغبرګو چاودنو آثار موجود دي چې د نوي کال په دوهمه ورځ د بسګر د جشن پر مهال وسوي. هغو چاودنو تر شل ډېر کسان ټپیان او څو نور کسان هم د اقتصاد رئیس په ګډون ووژل. لومړۍ ورځ ده، ټاکنې لا هم نه دي شروع سوي، خو د لشکرګاه اړوند بست کلا سیمې څخه دلته یو شمېر راغلي کسان د خپل استازو د انتخاب او طرز العمل څخه د ناخبرۍ په خاطر شکایت لري.
زما نوم امال ولاد، موږ ته داسې ویل دي چې څلور نفره د شوراګانو غړي دي سره راسي انتخابات دي. موږ د رشورا سره څلور نفره راغلي، اوس دلته چې حالات مو ولیدی خلکو په پی چې وای د دسکري لري د ښاروالۍ هغه دې راځي، نو مال دغه انتخابات دی شفاف کوي. خو موږ ته بیا هم ویلي وای چې موږ هم دا د وطن خلک خبر کړي وای، ټول وطن مو خبر کړي وای چې د سکرار لري د رایې د ټول سکال وي رای دي، چې دلته خپل یو سړی دی وټاکي هغه شورا ته دی ولاړ. موږ هغه څلور نفره راغلي، نور مو وطن نه دی راغلی. او راته ویلي د څلورو نفرو د اداره کمې نه دي راته ویلي چې هر سړی دی مخاص راځي چې بیره د سکرای د ښاروالۍ هغه دې راځي دلته د رایې اخلي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې دپاره چې په کابل کې جوړیږي، د خپل استازو د انتخاب دپاره اکثره راټول سوي کسان د پاخه عمر دي. ځوانان کم دي خو د ښځو حضور بیخي بیرنګ دی. تر دې مهاله چې زه دغه راپور جوړوم، د لسو په شاوخوا کې ښځې چې دوی پکې پولیس دي په میدان کې تر سترګو کیږي. دوی راته وویل نه پوهېږي د څه دپاره راغوښتل سوي دي، خو د سولې د ټینګښت دپاره هر ډول پروګرام ته حاضر دي.
مردم تباس در بدر است. یعنی رقم از دیگه سول بیایه سی که جوانای نخورده دی مورده نکمتی مردم با زنا به خانمان میشه جوانا دست میره.
ما سول میخواهی دیگه چی نده سول میخواهی که جوان مرگی از افغانستان دور شوه، اسلام خودمان قرار داشته باشه دیگه، نگاه کنه تمام جوانا رو.
ده اساسی کانون ده یو سلو لسیم مادیه پر بنیاد لوی جرگه ده افغانستان ده خلقو تر طولو دلور مکام لرون که مجموعه ده چه ده ملي شورا د غړو ترڅنګ د ولایتي او ولسوالي شوراګانو د رئیسانو په شمول وزیران د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ غړي د انتخاب پرته پکې ګډون کولای سي. په تیرو 13 کلونو کې دا پنځم ځل لویه جرګه ده چې رابلل کیږي، چې له دې جملې استراري لویه جرګه، د اساسي قانون لویه جرګه، د پاکستان او افغانستان د اړیکو او امنیت لویه جرګه، د امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه، او وروستۍ او پنځمه د سولې مشورتي لویه جرګه ده چې د طالبانو سره د خبرو د میکانیزم او چوکاټ رامنځته کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د ثور په 9 نیټه په کابل کې رابلل شوې ده. مبدل استای د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارواکي وایي د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې هره میاشت تر لسو پورې کسان مړه او ټپیان کیږي.
ما د شیشه په پټو کې را پیدا ک سم نه پیژندو په مالو به سر کالي اما پسوچود ما د خپل یو خپد لا سوار کړ.
همداراز د نورو مطالبو ترڅنګ به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د مازدیګر 4:30 دي. اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي نه د شخصیتونو په توګه. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې نن 15 ورځې پوره شوې. په جګړې کې دواړو خواو ته د درانه تلفاتو د اوښتو رپورټونه ورکړل شوي. ایرانی چارواکي د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه خرګوټو او کلو د خالي کولو هڅه کوي چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. او په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او سل نور ټپیان دي.
اوس هم فیروزه عزیزی تا غوښی چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په پام کې لري چې په دغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په هدف د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره یوه دوستانه لوبه ترسره کړي. د دغه فدراسیون د خبرونو مسؤل شفیع شاداب وایي د دغه لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د مسؤل مدیر او روزونکي او د ایران د فوټبال د فدراسیون د مسؤلینو ترمنځ خبرې شوې دي. هغه له شاداب وایي تر اوسه د دغه لوبې په اړه خبرې نه دي ورسته شوې او نه هم نیټه کړه شوې ده. خو په خبره یې که دغه لوبه ترسره شي د ایران د پلازمینې تهران د آزادي لوبغالي کې به وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د دې لوبې د نندارې د ټکټونو له درکه ترلاسه شوی عاید به د افغانستان له سیلاب ځپلو سره په مرستو ولګول شي. د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ ځوانانو د سولې ټورنمنټ په نوم د والیبال سیالۍ پیل کړې دي. د دغې ولسوالۍ ورزشي مسؤل عیسا ساپي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 15 لوبډلو ګډون کړی او هدف یې د جګړو ښکېل لوبغاړو ته د سولې پیغام رسول او د لوبغاړو ظرفیت لوړونه ده. دغه ټورنمنټ لاس ورځې وړاندې پیل شوی او شوی تر راتلونکو 15 ورځو د پام وکړي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ CIPL سیالیو د نن شپې په لوبه کې حیدرآباد او پنجاب 11 لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ جګړه تدي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبېږي. په پنجاب لوبډله کې مجیب زدران او د حیدرآباد په لوبډله کې بیا محمد نبی او راشد خان اخیستل شوي دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې بیا ډیلی RCB او کلکتې لوبډلې راجستان لوبډلې ته په لوی توپیر مات ورکړه. د روانو سیالیو د نمرو په جدول تر دې دمه کلکتې لوبډله د 2 نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې او چنای سپر کینګ لوبډله په هم ځای لري. خو د ویرات کوهلی په مشرۍ RCB لوبډلې چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه یوه لوبه هم نه ده ګټلې د جدول وروستۍ لوبه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ایوی نړیوالې مسلې ته ورځو. د امریکا متحدو ایالاتو په لیبیا کې د روانې کورنۍ جګړې په اړه اندېښنه ښودلې او پر پایتخت ترابلس د متقاعد جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د وسلوالو ډلو د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. له بلې خوا د لیبیا د ملي یووالي حکومت ګواښ کړی دی چې که د خلیفه هفتر پر ضد به ځوابي پوځي عملیات پیل کړي. د لیبیا په تازه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 30 کسان وژل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د لیبیا پر پایتخت طرابلس د متقاعد جنرال خلیفه حفتر د روانو بریدونو مخالفت کوي او په سمدستي ډول د دې بریدونو د درېدو غوښتنه کوي. مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې یو اړخیزه پوځي عملیات د لیبیا خلک له خطر سره مخ کوي او د لیبیا پر ښه راتلونکي منفي اغیز کوي. خاغلی پومپیو ویلي چې د لیبیا شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدی او همدې ته په پام متحده ایالات د دې هیواد پر مشرانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب سیاسي خبرو اترو ته مخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې سیاسي جوړجاړی د لیبیا د خلکو د یووالي یوازینۍ لار ده او له همدې لارې د لیبیا ټول خلک له امنیت، ثبات او شفافیت نه برخمن کېدای شي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت ویلي دي چې د روان اپریل میاشت له څلورمې نیټې څخه په طرابلس د جګړې له امله لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي چې ملکیان هم پکې شامل دي. دا صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ د لیبیا حکومت چې د امریکا په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو یې تر شا دي نن اعلان وکړ چې د خلیفه حفتر د ځواکونو پر ضد ځوابي بریدونه پیل کړي دي. خلیفه حفتر د لیبیا په ختیځ تبروک ښار کې له خپل لوري مستقله اداره اعلان کړې ده. روسیا، متحده عربي امارات او مصر هغه درې هیوادونه دي چې له متقاعد جنرال خلیفه حفتر څخه ملاتړ کوي. بل لور ته په افریقا کې د امریکا د پوست مرکزي قومندې ویلي دي چې له لیبیا څخه به امریکایي سرتیری چې د داعش پر ضد مبارزه کې له محلي ځواکونو ملاتړ کوي د امنیتي اندېښنو له امله وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي مدني فعالان او ځوانان وایي د دې ولایت د ولایتي بیارغونې د ډلې د پخواني بیز د لکونو ډالرو وسایل چور او تالان شوي دي او اوس هم د خرڅلاو لپاره په پټه د کباړ په نوم بهر ته قاچاق کیږي. دوی وایي هغه مهال چې امریکایي پوځیان له دې اډې وتل نو اکثر وسایل او تجهیزات یې ولایتي ادارې ته پرېښودل، خو چارواکو په قانوني ډول نه دي ثبت کړي چې په دې توګه یې ورکېدو او ضایع کېدو ته لاره جوړه شوې ده. د مدني ټولنو غړي فعالان غواړي چې اړوندې ادارې د دې وسایلو او تجهیزاتو د چور تالان مسله وڅېړي او په فساد کې له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د پکتیکا د مدني ټولنو او ولایتي شورا غړي غوښتنه کوي چې د مرکز خرنې د پی آر ټي د پخواني بیس ټول پاتې سالم وسایل او نور تجهیزات په اړوندو ادارو پورې قید شي او هغه توکي چې د کارونې وړ نه دي هغه د یوې شفافې پروسې له لارې خرڅلاو ته وړاندې شي. دوی زیاتوي تر اوسه د دې بیس ټول توکي د کباړ په نوم بهر ته لېږدول شوي، حال دا چې اوس په خپل افغانستان کې د اوسپنې فابریکې شته او د ولسمشر لارښوونه هم داده چې کباړ باید بهر ته ولاړ نه شي. د یاد ولایت یو مدني فعال عزیز الرحمن جبران ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ ټول مدني فعالان بلکې د پکتیکا خلک اندېښنه لرو که چېرته کباړ راوځي نو د دې کباړ د بیډینګ شي ترسو په قانوني لار باندې وزي چې څه شي راوزي او چیرته ځي په داسې شکل باندې وزي چې دوی یوازې نمبر کوي چې کباړ ده دا د اندېښنې وړ ده.
د پکتیکا اوسیدونکو هم له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د پی آر ټي د توکو د خرڅولو قضیه وڅېړي. د دوی په وینا په دې ځای کې چې له موجودو توکو او تجهیزاتو سره څه شوي هغې ته له چور کوم بل نوم نه شي ورکولی.
ولسونه اندېښمن دي او له ولایت او مقام او امنیه قمندانۍ عمومکې له ټول دولت څخه غوښتنه ده، غوښتنه کوي چې د دې اصلي عاملین پیدا کړي څوک دې څنګه لیلامیږي، ولې خرڅېږي، چا را ایستلې دي او پی آر ټي څرنګه چور کېږي. دې ته موږ یوازې چور ویلی سو او له چور علاوه بل څه نوم نشو ورکولی.
چارواکو به کوشش کوو چې دا غږ تت کړي او دوی به وایي چې داسې څه وجود نه لري. بیا درې ورځې کېږي چې د ملي امنیت منصبین په دې بریالی شوي دي او څو موټران دي کباړ نیولی دي چې د چارواکو لخوا ډک شوي دي او خرڅ شوي دي.
د پکتیکا ولایتي شورا منشي عزیز وایي کباړ باید د بهر پر ځای په خپله د اوسپنې د افغاني فابریکو پر مالکینو پلورل شي.
مونږ خپل په داخل د افغانستان کې کارخانه لرو، که چېرته مونږ دغه کباړ خارج ته پرېږدو نو زمونږ کارخانه به فلجي وي، ځکه چې د رئیس جمهور حکم هم دغه ده چې کباړ باید د افغانستان نه خارج ته لاړ نشي.
بل لوري ته د پکتیکا امنیه قمندان مل پاسوال غلام سخي روغلي ونی وایي د یاد بیز هغه توکي چې په دې وروستیو کې پلورل شوي د مسؤلینو په لارښوونه د ځینو وسایلو او ماشین آلاتو تو درانی ولې لپاره ول
نم چانه پیسې اخستی نه غلیو او د غلو په مقابل کې مبارزه شروع کړه. سبدا خلکو سره د پولیسو د ایسات ادا کوم او دا خبره ز قانون منګول ته سپاره.
د پکتیکا د ولایتي بیا رغونی ټیم یا پیارتی د پخوانی پوزی بیسخه د نظامی تجهیزات و ماشینالات او نور و قیمتی توکو د چور او تالان مسئله هغه وخت راپورته شوه چې د پکتیکا والی ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی تیرونی رسنه سره په خبری ناسته کې د یاد بیستو کې د 1 میلیارد ډالر په ارزښت وبدل او ویل چې د پخوانی چارواکو لوري چور او تالا شوی دی.
د فراه ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د 325 ښوونځیو څخه په دې ولایت کې 130 د نامنیو او د امکاناتو د نشتوالي له کبله بندي. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم له دې کبله اندېښنه لري او وایي که دغه ښوونځي فعال نشي نو راتلونکی نسل به بې ښوونې او روزنې پاتې شي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
په فراه ولایت کې د نجونو او هلکانو 130 به ښوونځیو تړلو د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره کله چې ښوونځي تړلې وي نو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکي په لور درومي. فراه ولایت اوسیدونکي دغه کسانو څخه چې په سیمه کې ښوونځي تړل شوي غواړي چې د پوهنې ریاست سره د مرسته وکړي تر څو دغه ښوونځي بېرته خلاص شي.
دریات موی که دریات جامعه یا دریات منطقه وقتی که یک مکتب رسید میشه اول خو اطفال امون منطقه از سواد بی بحره میمانه، اطفال از منطقه از نعمت سواد دور میمانه.
قریه یا به هجا که باشه اولاد از اون قریه یا وطن که باشه کلگی از تعلیم و تربیه بی بحره میشه و اونا نمیتونه که درس بخونه.
زیادین نورزی په فراه ولایت کې د مدني فعال وایي چې اساسي قانون پر اساس د پوهنې ریاست وظیفه ده تر څو په هر ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابر کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 33 ماده او د معرف د قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی او که په کوم منطقي کې ما د زده کړې زمینه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي نو ریاست معرف مکلفیت لري تر څو په مرکز کې د هماغه منطقي د زدکونکو لپاره لیلیه جوړه کی ترسو د اماغ منطقي چمان او تنکیز وانان د تعلیم څخه بی برخې پات نشي.
د فراه ولایت د پون ریاست منسیال محمد صادق قلیمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمو کې د شونکو اومدشان اړوند تجهیزات نشتون د شونځو اترول اصلي لامل نه دی. دا په خبره د سنځي څواره د پون وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی
که ما ضرورت درو مخاطر بوزوشه مکاتب در ساحات است.
د دوه شونځو اترول یو لامل د مسلکی شونکو شن په سمګلې چې دا شونځي موجود دي ځکه مرالته مسلکی شونکې نه لرو. دوه موجود امکانات او اسانتیاو نشټون دي چې داخل مرالته یو خیمه هم نه لرو تر څو دا شونځي پکشي پرانیزو. همداشان ورنې توکل قرطاسي هم تر اوسه په ریاست پلاس کې نشته شي دا ځای شونځي پرانیزي. د یادونه چې په فراه ولایت کې 325 باب شونځي موجود دي چې دا غړدل څخه یو دیش باب د فراه د مرکز همداشان ګلستان خاکسفید بلابلوک بکوا پښور په ولسوالۍ کې ل درو کالو
له فرات خدای ازادۍ رادیو د خبریال راپور مو اوریده. په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکولو د اړوندو چارو د همغږۍ دفتر وایي په دې زون کې هر میاشت له شپږو تر لسو پورې ملکي وګړي چې ډیری ماشومان دي د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې قرباني کیږي. د دې دفتر مسؤلان وایي په دې زون کې شپږ اتیا کیلومتره مربع ساحه لا هم پر ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې ده. د چارواکو د دې څرګندونو نور جزئیات له پکتیا ولایت څخه د ازادۍ راډیو د خبریال اصیل ځاځي پر راپور کې.
په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ عملي چارې کابو شل کاله وړاندې پیل شوې خو لا هم د ماین پاکۍ اړونده ادارې نه دي توانېدلې چې په ماینونو پوښلې ساحې په بشپړ ډول د ماینونو له شتون څخه پاکې کړي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارو د یووالي او همغږۍ ریاست د سیمه ییز دفتر مسؤول محمد حکیم سلیمانزوی وایي د دې زون په اړوندو څلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې د ماین پاکۍ پروګرام لا پیله تر اوسه 234 کیلومتر مربع ساحه د ماین نو لشتون څخه پاکه شوی.
په دغه شپه کار کې مې په پام کې دیتنه توانیدلې چې د دې ځون په ضرور ولایتو پکتیا، پکتیا، غزنی، خوست کې 260 کړي چې ماینونو د خطرات او د غول شتون نه وباسي. موږ په شپه ځان په دې توانیدلې چې 230 کیلومتر مربع اراضي دي چې مې په پکتیا پروګرامونو په ځای باندې پات.
سلیمانزوی وړاندې وایي لا اوس هم د یادو ولایتونو د څلور سلوي خلصوالیو په 225 کلیو کې 440 سیمې د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخ دي چې په مساحت د شپږ اتیا کیلومتر مربع ځمکه تشکیلوي. د دولت او د دولت د وسلوال مخالفینو د جنگیالیو ترمنز په ځمکنیو هوایی او نورو غلچکیو بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې تر څنګ په لویو فرایي لارو دښتو کروندو او د خلکو د استوګنې په سیمو کې له پخوا راپاتې او نوي خښ کړل شویو ماینونو او ناچاو د چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله ګڼ شمېر هیوادوال لا هم د خپل بدن غړي او حتی ژوند له لاسه ورکوي. په سویل ختی زون کې د ماین پاکی د چارو د همغږۍ دفتر لخوا خپاره شوي ارقام ښیي چې لا هم په دې زون کې هره میاشت له شپږو نه تر لسو پورې ملکي وګړي د ماین قرباني کیږي. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ 12 کلنه ماشومه ده. د پناپوهۍ کې له چاودیدونکو توکو سره د لوبیدو پر مهال د رامنځته شوې چاودنې له امله خپله یوه پښه له لاسه ورکړې. دغه ماشومه نورو ماشومانو او هم هغوی ته چې خپلو اهدافو ته د رسیدو په موخه ماینونه او ناچاودي توکي کاروي ځانګړي پیغامونه لري. دا وایي:
زه 12 کلنه ماشومه یم. ما د شیشې په پټو کې راپیدا که سما نه پیژندو. په ما لوبې ورسره کولې، اما پسې وچود. ما د خپل یو خپه د لاسه ورکړه او نور ماشومان نه غوښتنه لرم چې د شیان دې نه اخلي چې پیژني نه، او نور خلک د دې شی نه شیندي چې خلک په ما پان شي.
پاسویل ختیزون که د ماین پاکی چارو همغږی کوونکی دفتر وایي د پلان له مخې په روان 1498 لمریز لیک دیس کال کې د خوست او پکتیا ولایت په مربوطاتو کې په مساحت د 19.5 کیلومتر مربع ځمکه کې 55 سیمي په نښه شوي چې د ماینونو له شتون څخه به پاک شي. اصیل زازی، آزادی راډیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ د آزادی راډیو د ښځو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په یو لنډ راپور کې واورئ چې په برتانیا کې څنګه د یوې نوې جوړې شوې وسیلې په مرسته د خلکو په جامو کې چاقو او نورې تیرې وسیلې موندل کیږي.
په برتانیا کې څېړونکو د خلکو په کالو کې د چاړي او چاقو د موندلو لپاره یو سپک سکنر جوړ کړی چې په حقیقت کې یو عادي موبایل ټلیفون او ورسره یو تړلی اپلیکیشن دی. د ډیلی تلیګراف رسپانې د راپور له مخې د دې اختراع له برکته به ژر په بریتانیا کې د پولیسو موبایلونه پر یوه ګرځول کیدونکي سکنر بدل شي، او دا سکنر یا موبایل به د مشکوکو کسانو په جیب یا د بدن په کوم بل ځای کې پټه چاړه او چاقو کشف کولی شي. دا اختراع د لوف برا پوهنتون څېړونکو کړی او پر هغې د حکومت یوازې 1,00,000 پاونډ بودیجه لګېدلې ده. دوی باور لري چې پولیس له دې ټکنالوژۍ څخه چې په حقیقت کې یو عادي موبایل دی په استفادې په آسانه د خلکو په کالو کې پټه سړه وسله موندلی شي. په دې موبایل په شوې تجربه کې څرګنده شوه چې له 6 متره لیرې څخه د مشکوک په جیب یا بل ځای کې پټه چاړه او چاقو موندلی شي. دا ټکنالوژي له الکترو مقناطیس څپو څخه په استفادې په جامو کې پټ شان معلوموي.
نیما نړی
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوی ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د حقی پیغلې د ژوند په اړه غږی کو چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د افغان ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي، او په امریکا کې د نړۍ په کچه د وومن آف ډیسټینیکیشن یا متفاوت ښځې په نوم جایزه اخیستې. هغه څنګه وتوانېده چې دغه جایزه ترلاسه کړي؟ د افغانستان په نام نسیمو کې د ښځو کار کول څومره ستونزمن دي؟ او که ښځې په نړیواله کچه ستایل کیږي، د نورو ښځو په ژوند به یې اغیز څه وي؟
دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغیز وکړي.
دا ویره وه چې ډېر د سخت حالت سره مخامخ شو، ولې بیا هم موږ وکولی شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ.
هر ښځې پوهېږي، جایزې ورکوي، تکړه دي، پوهېږي، او د کلي ښځې غریبانه څه پوهېږي.
دا خبرونه فرشتې غنی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې فرشتې غنی وړاندې کوي.
افغانستان هغه هیواد دی چې د جګړو سره سره کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه هم د نجونو او ښځو د فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي. خو له دې سره سره یو شمیر ښځې شته چې د خپلې ټولنې د پرمختګ او د ښځو د وضعیت بدلیدو لپاره هلې ځلې کوي او هغو سیمو کې کار کوي چې ناامنیه ژوند هم ګواښي. د افغان ښځو دا فعالیتونه او د پرمختګ لپاره هڅې ځینې وخت د نړیوالو د پام وړ هم وګرځي چې دا چاره یو شمیر نړیوالې معتبرې جایزې د افغان ښځو په نوم کړي. ایواله هم دغو ښځو څخه چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د 2019 کال د وومن آف دیستینکشن یا متفاوتې ښځې ایوارډ واخیسته غرڅنۍ امین ده. دغه جایزه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د ښځو لپاره د یو غیر دولتي یا کمیټي آن د سټیټس آف وومن بنسټ لخوا هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او د ښځو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي وي. شاوخوا اصل نورې نړیوالې مؤسسې چې د نجونو او ښځو لپاره کار کوي د دې بنسټ غړیتوب لري. 22 کلنه غرڅنۍ امین د هغو کارونو په خاطر په دې ایوارډ وستایل شوه چې په رضاکاره ډول یې د ښځو د ظرفیت لوړونې، په ځان اعتماد پیدا کول، د نجونو تعلیم او په مدیریت برخه کې د ښځو او ځوانو نجونو د روزلو په برخه کې یې کړي دي. غرڅنۍ امین وایي له 2016 کال راهیسې د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د مدیریت په برخه کې د ځوانو نجونو په روزلو بوخته ده چې تر اوسه یې تر زر تنه زیاتې نجونې روزلې دي. د امین په خبره دغه جایزه ورته د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې ورکړل شوه چې هلته د میشتو افغانانو لخوا یې تود هرکلی هم وشو.
چې کله زه په سټیج باندې ودرېدم، ماته ټولې هغه افغان ښځې چې هغې د فعالیتونو سرته رسوي د ټولو مشکلاتو خنډونو سره دلته مخامخ راته په سترګې کې ودرېدلې، او ماته دا ډېر د افتخار ځای و چې د یوې افغان ځوانې ښځې په حیث باندې زه د افغانانو خصخه نمایندګي کوم هلته، او د افغان ښځو قوت او ظرفیت او استعداد او رهبریت په نړیواله سطحه باندې خایم. حتی ما بعضی افغانان ولیدل چې هغه دو ډیر په مینا او په احساس باندې زه کلک پغې کې ونیول او سترګې د جړا څخه ډکې.
غرڅنۍ امین په اصل کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده چې لومړني کارونه یې هم له همدغه ولایته پیل کړي دي. غرڅنۍ وایي تر دې مخکې په 2019 کال کې هم یو نړیواله جایزه اخیستې وه چې هغه جایزه هر کال هغه لاس غوره ځوانو رهبرانو ته ورکول کېده چې د خپلې ټولنې د بدلون لپاره یې فعالیتونه اغیزناک تمام شوي وي. د غرڅنۍ امین خور سنا بیا وایي زخته زیاته خوشاله شوه چې خور یې په نړیواله کچه د هغو فعالیتونو لپاره وهڅول شوه چې واقعیا ورته زحمت ایستلی و.
غرڅنۍ چې دا هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولې دنیا کې د ښځو لپاره د مبارزې، حق غوښتلو او رهبرۍ یوه الګو ده. د هغه مقصد د ښځو او ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستل دي چې په دې کار کې تر ډېره حده بریالۍ ده، او غرڅنۍ د افغانستان لپاره یوه سرمایه ده. نو د هغې د خور په حیث زه په هغې باندې ډېره ویاړم، او ماته د افتخار ځای دی چې زموږ په افغانستان کې د غرڅنۍ په شان قدرونه شته دي چې هغوی د یو مثبت او دوامدار او باثبات بدلون لپاره هلې ځلې کوي او کار کوي.
غرڅنۍ خپل زیاتره وخت د هغو سیمو له نجونو سره تیر کړی چې د امنیتي ستونزو او کلتوري محدودیتونو له کبله یې خپل استعدادونه پټ ساتلي دي. غرڅنۍ امین وایي اکثره وخت یې هغو سیمو ته سفرونه کړي دي چې هره شیبه یې د مرګ ویره وه. د هغې په خبره کله چې فراه ولایت ته ولاړه نو د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب و، خو بیا هم دوی د نوموړي ولایت نجونو ته د مدیریت په برخه کې د افغان ښځو د پرمختګ په مخه روزنه ورکړې ده.
هغلته هم امنیتي وضعیت ښه نه و، حتی دا ویره هم وه چې ولایت به د سقوط سره مخامخ شي. ولې موږ وکولای شو چې دا برنامه هلته سرته ورسوو؟ انجونې مو ډیر په محتاطانه شکل باندې او ډیر په احتیاط سره خپل ځانونه حتی په خطر کې ورکړل، او هغه انجونې چې راغلې دا ټریننګ واخیست هغه دو هم ځکه دا ویره وه چې امکان لري ډیر د سخت حالت سره مخامخ شو. ولی بیا هم موږ وکولای شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ شو.
غرڅنۍ وایي دوی هڅه کوي هغه انجونې راټولې کړي چې تر یوه حده یې زده کړې کړي وي، او په خپلو کلیو کې نور انجونو او ښځو ته ګټه ورسولی شي. ایواله هم دغه ښځو څخه په کندهار ولایت کې شګوفه ده چې د غرڅنۍ د کاري ټیم سره د پروګرامونو له لارې روزنه لیدلې، او اوس په خپل ولایت کې نورو ښځو سره مرسته کوي. هغه وای په دې روزنیز ورکشاپ کې تر ګډون وروسته یې په ځان اعتماد او باور زیات شوی او اوس کولی شي په ښه توګه په هغه اداره کې چې کار کوي کارونه مدیریت کړي.
په پخوا کې کله چې ما مخکې له دې چې ما دغه ورکشاپ اخیستی دی په مشکلات سره اخته وم، ځکه چې ما د لیدرشپ په اړه خبر نه وه. نه پوهېدلم چې څنګه کولی شم په یو ګروپ کې کار وکړم، څنګه کولی شم په یو ګروپ کې انټری رامنځته کړم. کله کله به هم موږ د ډېرې ستونزو سره مخ کېدل، لکه دا چې همکاران یو د بل سره همکاري نه کوله. او کله چې ما دا خبره واخیسته، ما زه پوه شوم چې چیرې موږ غواړو لیدر واوسو، نو موږ باید یوه چا ګروپ ولرو په خپل ګروپ او په خپل کاري ساحه کې یو شا
غرڅنۍ. امین په افغان امریکایي پوهنتون کې د حقوقو په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس غواړي د فول برایت للارې خپل ماسټري په امریکا متحده ایالاتو کې واخلي. غرڅنۍ وایي د کار په لومړیو میاشتو کې چې کله ولایاتو ته سفرونه درلودل، نو د خلکو لخوا له ډېرو ستونزو سره مخ شوي وه، خو اوس هر څه بدل شوي او خلک یې له کارونو خوشحاله دي.
مشکلات به ډېر وو، بعض وختونو کې به خلکو ویل چې تاسو د کوم ځینه راغلی یاست، یا به ویلي چې دا ټریننګ څه شی لري ځان سره. مشکل دا و چې هلته خلکو ذهنیت دومره آماده نه و چې خوسته یو لیډرشپ ټریننګ ورکول شي. وروسته حمایت ډېر شو.
غرڅنۍ وایي له نورو فعالیتونو سره سره یې د ننګرهار ولایت له یو شمېر علماو سره په ګډه د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې هم یو کمپاین پیل کړی. د هغې په خبره له دې لارې غواړي په دیني علماو غږ وکړي چې د منبر له لارې خلک د نجونو تعلیم او زده کړو ته وهڅوي. د غرڅنۍ په وینا دغه کار یې په دې ولایت کې مثبت بدلون هم راوستی دی، خو شاید ډیری ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې غرڅنۍ د دې فعالیتونو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي. په اړه یې دا پخپله وایي:
اول موږ ته دا یو غټ سوال و او یو غټ پلان ته مو ضرورت و چې څه رقم وکولی شو دا برنامه په دوامداره شکل باندې په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې سرته ورسو، او داسې یو مالی سرچینې باندې چې ډونر وي او یا یو کم وخت دپاره دا ډونر درته پیسې درکوي، په ده باندې موږ اکتفا ونه کړو. یو د مهمو بخشونو څخه دا هم دی چې څه رقم دا نجونې د صفر څخه شروع وکړي او په خپله یو تغیر رامنځته کې، بل دا چې زما خپل شخصي لحاظ باندې زه دا دنده لرم او د هماغه معاش څخه چې هغلته یې خلمه کولی شم چې دا برنامې مخ په وړاندې وسم. زیاتره زموږ دا برنامې د خلکو په همکاري سره هم سرته رسیږي. کله چې ولایتو ته ځو نو مختلف بخشونه هلته موږ سره همکاري کوي، لکه د ځای په بخش کې، د انټرنیټ، د کمپیوټر په بخش کې، د برق په بخش کې موږ سره خپل ولس خلک کومک کوي، نو دا بیا مصارف لږ کموي.
غرڅنۍ واده نه دی کړی، د مور پلار او انا ترڅنګ دوه خويندې او درې ورونه لري. د غرڅنۍ ورور حبیب بیا وایي په خور یې ویاړي او هڅه کوي تل یې ترڅنګ پاتې شي.
غرڅنۍ زما خور ده، خو زمونږ د کور د ټول افغانستان ویاړ ده. تر ماشومتوب څخه تعلیم او زده کړې سره ډېره زیاته مینه درلودله. زه همیشه د ورور په صفت د خپلې خور غرڅنۍ ملاتړ کوم. هر خور د خپل ورور او د کورنۍ ملاتړ ته ضرورت لري، خصوصا زمونږ په افغاني او اسلامي ټولنه کې. نو له همدې کبله زه خپل خويندې حمایه کوم. کله چې غرڅنۍ زما ملسي ترتیا لرله، ما په خوشحالۍ او په افتخار ورسره مرسته کړې.
په وروستیو کلونو کې افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې ډېرې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې، خو دا چې دا جایزې او په نړیواله کچه ستایل به د افغان ښځو په فعالیتونو څه اغیزه ولري، په اړه یې د ښځو د حقونو فعاله خاطره اسحاق وی.
بل شکه چې دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغیزه وکړي، د هغو خویندو لپاره چې مبارزین دي، د ځکه هغوی هم تشویقیږي، هغوی هم غواړي چې ورته نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه هم باید لاسته راوړل ولري. او تقریبا هغه خویندې چې راوتي دي په بیلابیل ادارو کې کار کوي، هغوی خپل هغه نسبي ازادي ترلاسه کړې ده. نو اوس د دې وخت چې باید نړیوال سره هم خپل ځان مقایسه کړو او هغوی ته هم ثابته کړو چې افغان میرمنې مبارزه خویند لري، هغوی کولی شي نړیواله کچه هم ورته لاسته راوړنې ولري.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته، او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي واورو چې خلک د هغو افغانو خزو پاړه سوایي چې کارونه یې په نړیواله کچه ستایل کیږي.
جلپات زینب بیبی بولا کہ سگو سفر کتری خزت بارے کار کر کا خاریان کی خار کی چتا کار کی کابل خار کی انسا جلپات خار کی بولا کلی خزو خاران تو چایو شین دی کلی خار یو زاری دی ما بس کلی بانان ستو ستو ما نه خار خز پی کی جائزی ور کی تکڑے جو پی کی ور کی خز غریبانان سے پی کی زے
نمینادیا د کمپن اوسیدونکي دا خو یو ډیره ښه خبره ده چې یو افغان نجلۍ په نړیواله کچه جایزه اخلي او هغه د خپل نجونو لپاره افغان نجونو لپاره ډیره یو ښه د افتخار خبره ده او دا ښایي چې په افغانستان کې سره له دې چې ښځې ډیرې ځورول کیږي په هر ډګر کې خو بیا هم د افغانې ښځې تر ټولو لوړ استعداد ده.
انو می قدسیه ده پنځه کې استاد یم هم دا سالور پنځه خصه ده چې جایزه اوس ما پیشنهاد دولت او د خزی وزارت داده چې وګرځيږي هغه خزی چې لیاقت لري هغه پیدا کی دوی ته جایزه ورکړي.
په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه پاتې رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.